السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره د اختر دویمه ورځ مو مبارک سه. په دې خبرونه کې د معلوماتو ورته چې د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په کندهار کې د ولسمشر کرزی د اکاځوی احمد کرزی په یو وزن وژن کې حمله کې وژل سو. د اختر په مناسبت جالب راپورونه هم درته لرو. خو اوس له جانقه الکوزینه خبرونه وري.
د جمهور رئیس حامد کرزی د اکاځوی په کندهار کې ووژل شو. د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او د ایران ستر مذهبي مشر وایي حماس باید په وسلو سنبال شي. یو وزن وژونکي نن د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د اکاځوی په کندهار کې وواژه. د کندهار د والي ویان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ځان وژونکی د میلمه په جامه کې د حشمت کرزی کور ته د اختر مبارکۍ په پلمه ورغلی و او د روغبړ پر مهال یې په ځان پورې تړلي مواد وچول. په چاودنه کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. حشمت کرزی په کندهار ولایت کې د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي کمپاین مسؤول و. د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته نښته روانه ده. د حصارک ولسوال حاجي عبدالخالق معروف ازادي راډیو ته وویل نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې وسلوالو طالبانو د حصارک په مرکزي سیمو کې پر ټولو امنیتي پوستو حملې وکړې او جګړه تر اوسه هم روانه ده. ښاغلی معروف وایي امنیتي ځواکونو هم پر طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي او په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د حصارک ولسوال زیاتوي په جګړه کې امنیتي ځواکونو ته هم ممکن مرګ ژوبله اوښتې وي خو تر اوسه یې په اړه دقیق معلومات نشته. ښاغلی معروف دغه راز وویل له مرکز څخه یې د نورو ځواکونو غوښتنه کړې خو تر اوسه سیمې ته تازه عسکر نه دي رسېدلي. له بلې خوا د سیمې یو قومي مشر حاجي محمد نبی ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې 4 تنه عام خلک هم وژل شوي چې 2 ماشومان دي. وسلوالو طالبانو د حصارک جګړې په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. د کابل نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي له 1 ساعت ځنډ وروسته په دې ډګر کې د الوتنو جریان بېرته عادي شوی دی. د هوایي ډګر د مطبوعاتو مسؤول نورالله حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د یوې تخنیکي ستونزې له امله له هوایي ډګر څخه د 1 ساعت لپاره الوتنې ځنډول شوې وې.
البته پرون د پاکستان تیاری ته چې په افغانستان خاورې کې میدانوي ته اجازه ورکول شوې نه ده په خاطر د دې چې یو شرکت چارتر چې غوښتل تیاری نشست کې په دغه حالت کې مشکلات تخنیکي تیر قسمه کې پیدا کړې وه چې د تیاره د خطر انزې کې نه ووتله او خطر انزې په دغه خاطر چې درې نیمو نه اله څلور نیمو پورې وتړل شوه نشست پرواز نه وه.
ښاغلی حبیبي د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ستونزو له امله الوتنې درېدلې دي. وسلوالو په دې وروستیو کې په هوایي ډګر کې د توغندیو حملې کړې وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي بندیان باید د سیاسي او اداري فرمانونو پر ځای د یوې عدلي او قضایي پروسې له بشپړو څېړنو وروسته خوشي شي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستي فرمان ته په اشاره سره وویل که عدلي او قضایي پروسه د سیاسي اهدافو لپاره له پامه وغورځول شي په هیواد کې به عدالتي جریان هیڅکله پیاوړی نه شي.
منګه عدلی او قضایي نظام ته خپل اداره پیاوړتیا لپاره هم موږ کار کوو. دغه حکومت د دولت ټول کومګه اداري او سیاسي اقدامات پر وړاندې کې د کمیسیونو په توضیح کولو باندې دغه بندیان خلاصو عدالتي جریان به هیڅ کله پیاوړی نه شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې دا د کوچني اختر په مناسبت یو شمېر بندیان د جمهور رئیس حامد کرزی د نویو فرمان له مخې په نږدې راتلونکي کې له بنده خوشي شي او د ځینو د بند په موده کې کمښت راشي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. اسرائیل چارواکي وایي د غزې وسلوال د یو تونل له لارې اسرائیل ته داخل شول او په ډزو یې 15 عسکر ووژل. د اسرائیلو پوځ وایي دا پیښه د غزې تړانګې پولې ته نږدې د اسرائیلو نهال اوز سیمه کې شوې ده. اسرائیل ویل په حمله کې یو حماس جنګیالی هم وژل شوی دی. په تېرو 4 ساعتونو کې 10 اسرائیلي عسکر وژل شوي او دا په تېرو 3 اونیو کې په یوه ورځ د اسرائیلي عسکرو تر ټولو ستر تلفات دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي اسرائیل په غزه کې په ډلهیزې وژنې تورن کړل او له مسلمانانو څخه یې وغوښتل چې فلسطینیانو ته دې وسلې ورکړي. خامنئي نن د اختر په مناسبت وینا کې وویل اسرائیل د یو قهرجن سپي او وحشي لیوه په څیر عمل کوي او په غزه کې بشري ناورین رامنځته کړی دی. د غزې په جګړو کې تر اوسه 1,03 فلسطینیان او 250 اسرائیلي عسکر وژل شوي او د حماس د توغندیو په حملو کې 3 تنه اسرائیلي ملکیان هم وژل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر په غزه کې اوربند رد کړه او وایي حماس باید د بې وسلې کېدو پر ځای په وسلو سنبال شي. که داسې نه وي دوی به له خپل ځانه د دفاع توان نه لري. ایران اسرائیل پر رسمیت نه پیژني او د فلسطینی ډلو ملاتړ کوي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بېتون غوښتونکو ترمنځ جګړو له امله نړیوال څېړونکي نشي کولای چې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې د غورځېدو ساحې ته ورشي. د هالنډ عدلي وزارت نن وویل ساحې ته د غځېدلي سړک په اوږدو کې د جګړو له امله د هالنډ او استرالیا د کارپوهانو یوې ډلې ونشو کړای چې په دونیتس کې له خپل مرکز څخه د پیښې ځای ته ولاړ شي. کیف پرون ویلي وو چې عسکرې د شختارسک خارګوټي په ګډون د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې څخه د 10 کیلومترو په فاصله کې شاوخوا کلو ته داخل شوي دي. د روانو جګړو او چاودنو له امله د هالنډ او استرالیا د بې وسلې پولیسو ماموریت په تیرو 2 ورځو کې د الوتکې د غورځېدو ساحې ته د تلو پلانونه لغوه کړي وو. تمه ده چې اروپایي اتحادیه نن د بروکسل په غونډه کې په اوکراین کې د مسکو د کړنو په غبرګون کې پر روسیې باندې نوي سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا، برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشران پرون د ټلیفون له لارې سلا شول چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو څخه د مسکو د ملاتړ له امله پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي اروپایي اتحادیه پلان لري چې د بندیزونو په لیست کې 15 نور کسان او لږ تر لږه 2 روسي بانکونه ورزیات کړي. ورځپاڼې د اشخاصو نومونه چې ډیپلوماتیکي منابع ویلي د بندیزونو په لیست کې به ورزیات شي نه دي په ډاګه کړي. او روسي خبرداشې عراق د امریکا په ټکزاس ایالت کې وی محکمې ته د کوردانو لسیمې څخه د خامو تیلو د انتقال د وی بیړۍ د نیولو دعوا وړاندې کړې او بغداد وایي دا تیل د مرکزي حکومت له اجازې پرته پلورل کیږي. د تیلو وړونکو یوه بیړۍ چې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو په ارزښت 1 میلیون بیلره خام تیل پکې بار دي د جولای په 6 ټکزاس ته رسېدلې وه چې لانجمن تیل خالي کړي. د امریکا د تیلو چانځای ته د کردستان د خامو تیلو صادرولو عراق په غوسه کړی او وایي دا تیل قاچاق شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیره لري چې د کردستان له خود مختار سیمې څخه د تیلو خرڅلاو به د عراق د تجزیې سبب شي. عراق دغه راز د کردانو له سیمې څخه ترکیې ته د تیلو د نوي پایپ لاین د جوړېدو پر ضد هم مبارزه کوي. دا د اقتصاد مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کې د انټرنیټ اسانتیا لري. کولای سي چې د دغو خبرونو تفصیل هلته ولولي د ویب سټ آدرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په کندهار کې د ولسمشر کرزی د اکا زوی حشمت کرزی په یو ځن وژن کې حمله کې ووژل سو. د سیاسي چارو یو کارپو د یو سیاسي ترور غني
دا زما د نظر یو سیاسي ترور دی وژنه ده او دا قطن په کوم قومي یا فاميلي او شخصي ملحوظاتو نه دی بلکې په سیاسي ملحوظاتو دی.
د امریکا د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د خاص پلټون کې هغه راپور را دی چې وی لا افغان پاوسره د امریکا یو اندازه مرسته سوي وسلې اله درکسي.
دا د اخبار صدر چې له خاط نشر شوې دي زموږ د تایید ول نه دی.
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري د لوبو له میدان کې د کرکټ پر بریا او خبرې سوي.
موږ له بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره لوبي کولای شو. حتی تاسو په پروګرام کې موږ ورځې په دې باندې خبرې کړې وه. هغه یې تر ډیره بریده ثابته کړه.
کور کلی پروګرام هم درته لرو. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو او د اختر په مناسبت ځنګړي جالب راپورونه مه هیروي. د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا د لیزه حمله سوي ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې چې لا هم روانه ده پلسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ازادي رادیو تخنیکي همکار هڅه کوي چې له خبریالانو سره تماس ونیسي په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکړي. دغه ورځ نن په کندهار کې د ولسمشر حمید کرزی د اکا زوی حشمت کرزی په یو ځنوژن کې حمله کې ووژل سو. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویاند ویلي چې ځنوژن کې منفجره مواد په خپله لنګوټه کې ځای پر ځای کړي وه. داسې معلومېږي چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې په اړه نور تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. مخکې تر دې چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د روانې جګړې او په کندهار کې د ولسمشر حمید کرزي د اکا د زوی اشمت غنی کرزي د وژنې په اړه تاسو ته معلومات درکو، دا راپور اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د دې هیواد لپاره د امریکا د خاص پلټون کې هغه راپور ردوي چې ویل افغان پوځ سره د امریکا یوه اندازه مرسته سوې وسلې له درکه سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان نن ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال افغان پوځ خپل تجهیزات د امریکایانو له ډیپوګانو څخه ترلاسه کوي او افغان پوځ کوم مرکزي ډیپو نه لري چې وسله ورڅخه ورکسي. د ازادي رادیو خبریال قسیم سولمل په دې اړه وروستي جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې افغان پوځ ته د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا یوازې د ضرورت پر اساس وسلې ورکړل شوي او دا راپور ناسم بولي چې ګڼې له دې وسلو څخه یو اندازه لا درکه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سوبکو په تازه راپور کې راغلي چې د امریکا حکومت له 2014 میلادي کال نه تر اوسه پورې افغان پوځ او پولیسو ته شاوخوا 10 کمیله سلا ورکړې، خو راپور زیاتوي چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې وسلې چیرې دي. اوان د راپور په برخه کې راغلي چې له افغان پوځ سره ملستسوی وسلې یو پر لسم برخه لا درکده، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا راپور ناسم بولی او وایي چې افغان پوځ ته سلا په منفردانه ډول د امریکایانو له لوري ورکول کیږي او دوی د وسلو دومره ستر ډیپوګانې نه لري چې ترې وسلې ورکې سي. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امان په اړه ازادي رادیو ته ویل
په دې کې شک نشته چې زموږ ټول تجهیزات او سلا وسایل د ټول د امریکایانو څخه دا څوک مالګي مونږ اصلا تر اوسه پورې مرکزی ډیپوګان نه لرو چې په دې کمیت د دوستان د امریکایانو سلام وګخلی یعنی اخیسته وای او خپل قطعات او جسامو ته مو ته توضیح کله وای دا د اخبار چې در چاله خاط نشر شوې دي زموږ د تایید ول نه دی.
شغله یمنوی شاید امریکا د سرپلټون کې هدف هغه وسلې وي چې د جګړو پر مهال د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي دي. خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي پلټون کې پر راپور کې راغلي چې ستونزه د وسلو په شمیر کې ده، ځکه د دوی په باور په لومړي سر کې افغان پوسټه د غوی لاړتیا څخه زیاته وسله ورکړل شوې ده. راپور زیاتوي چې دا وسلې د غلا او رکیدو او یا هم ناوړه ګټه اخیستنې له خطرونو سره مخامخ دي او یا هم شای په تور بازار کې پلورل شوی وي. بلور ته د پوځي چارو کارپوهان وایي امریکا او نور مرسته کوونکو هیوادونو افغان پوځ په هغه اندازه وسله نه ده ورکړی چې دوی ورته اړتیا درلوده. د پوځي چارو کارپوه رحمت الله رؤفی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دومره لوی د پاګانې اردو نه لري، البته اکثره سالګانې توزیع کېده د امریکایانو په توزیع کېده اردو ته دردو شوی کوم تم بعضی د پوګانې کولاري په کول اردوګانو کې اله وګانو کې دومره زیات وسی سلاوی دوی سره نشه دي کوم تم به وی غم په وخت زمان د غین استفاده کوي.
شغله رفی وای شای کومي وسلې چې د افغانستان په تور بازارونو کې پلورل کیږي او یا غیر مسول وسلوالو ډلو سره موجود دي، هغه د پخواني حکومتونو څخه پاتې وسلې وي چې د کورونی جګړو پر مهال لوټ شوی دي. کله وی خو افغان پوځ او پولیس سره د مرستسوي وسلو د لادرکې دوه راپورونه خبرېږي، خو افغان حکومت بیا تل انتقاد کوي چې نړیوالو مرسته کوونکو په ځنګړی توګه امریکا د ضرورت پر اساس افغان پوځ ته تجهیزات نه دی ورکړي. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي اوس چې افغانانو ته د امنیت ساتلو او جګړو ټول مسولیت سپارل شوی نو نړیوالو ته لازمه ده چې له افغانانو سره پوځي مرستې زیاتې کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتنه پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د دې هیواد لپاره د امریکا د خاص پلټون کې هغه راپور ردوي چې وایي له افغان پوځ سره د امریکا یو اندازه مرسته سوي وسلې له درکه سوي دي. نن په کندهار کې د ولسمشر حمید کرزي د اکا زوی حشمت کرزي په یو ځنوژن کې حمله کې ووژل سو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان ویلي چې ځنوژن کې منفجره مواد په خپل لنګوټه کې ځای پر ځای کړی و. د حشمت غنی د حشمت کرزي وژنه به د کندهار او جنوب پر سیاسي وضعیت څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه جنقال کوزي د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره مرکه کړي. شغلی فکور وای
سره لدی چې د کوچنی اختر په لومړی ورځ په افغانستان کې د کوملوې امنیتی په خیر ریپورت نه دی ورکړل.
د تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومني. اوس هم د یونس فکور سره مرکه.
دا د کندهار د ځوانو مشرانو په اړه ورستی کې یو د وغوت خو د خلیل خان زوی دی د کرزي صاحب د ورور د اکا ویل کېدل هم چې د دې ترمنځ هم کورنۍ اړیکې او هم سیاسي روغې نه دي. د امنیتي کمپنۍ درلوده او په وروسته کې په کندهار کې اوسې د کله کله کابل ته راتلی. د ډاکټر صاحب اشرف غنی په کمپاین کې ډېر قوي رول په کندهار کې درلودي. مصارف او د قومي روابط دا د پرغاله اخیستو دا چې ویل کېدل کچېری ډاکټر صاحب اشرف غنی کامیابی ته ورسیږي. اشمت د کندهار د ډیرو قوي مسؤلینو د جمهوریت څخه دي د خوایا والي به وي او یا به مسؤلیت د دې خوا دته سپارل کیږي. په داسې یو زمان کې چې لا د انتخاباتو موضوع معلومه نه ده، همداسې یو شخصیت چې په کندهار کې خصوصا نه یوازې یو په درانو او په پولیسو کې بلکې په نورو اقوامو کې د نامه خاوندو د پلار د خوا، نو زه فکر کوم یو لو ځایه ده د کندهار دپاره. دا زما د نظره یو سیاسي ترور دی، وژنه ده، او دا قطعا په کوم قومي یا فامیلي او شخصي ملحوظاتو نه دي بلکې په سیاسي ملحوظاتو دي.
انجینر صاحب، تاسو ورته اشاره وکړه چې د امنیتي کمپنۍ درلودل او دومره مهم شخصیت هم و په قومي لحاظ او په ټولنه کې نه دریزي مهم و، ځانمرګ څنګه تیریږي د دومره دغه په اسره امنیتي پوسټونه یا د امنیتي تلاشیونه؟
یو د خپل شخصي طبیعت پرې ماړه درلودل، بې پروا سره یو د کندهار خلیل خان کته نو موریدلې دا غسې سړي زوی، یعنی د کندهار د خانه والا خلکو څخه و، خپل دې دونه توجه خپل امنیت نه کاوه باوجود چې خپل شخصي ګارډونه یې درلودل. زه فکر کوم د دې پېښې علت به دا وي چې د ده په شخصي ګارډ کې نفوذ سوی دی او طبیعي وه شاوخوا یې د پولیسو د خوا به ساتل کېدل، ولې داخل کې دوه درې ځایه د داسې یو کلا د په دغه دندولو سوالی کې جوړ کړی د دې درې دیوالونه لري او دروازې لري، هر ځای خلک چې کیږي او د دې شخصي کمپنۍ. نو داسې یو سړی به دې چې په دغه د دې په امنیتي حلقو کې نفوذ نه وي بل څوک داسې کولای نه شي.
د حشمت کرزي مړینه به په د قندار په امنیت باندې په مجموع کې څه اغیز وکړي او په خاص ډول د افغانستان په جنوب څه اغیز وکړي؟
زه فکر کوم د کندهار امنیت او د ولسوالیو ډېر لږ هم خراب دی، ولې داغه د مشران په زور د ښار په منځ کې امنیت تامینوي، د خلکو همکاري نه جلبوي. د لیږم د کندهار د څلور اطرافو وضع خراب او په دار وروستي کې تاسو ولیدل ډېر بد عملي د منطقې استخباراتو طالبانو په نامه وکړل. د ده نه موجودیت په امنیت کې دا به یو لو بل خلام راولي، یو پروانی لیاز هغه دا چې داسې یو شخصیت چې د کرزي د نژدې څخم دی، امنیتي خلا او درزونه یې په ساتلو کې وجود لري او امان نه دی. نو طبیعي دی نورو خلکو او چارواکو ته به هم رواني لیاز یو تشویش پیدا کیږي.
د سیاسي چارو تحلیل کوونکی یونس فکور و چې د ولسمشر کرزي د اکاد زوی حشمت کرزي د وژنې په اړه خبرې کولې، دوی ویل چې دغه وژنه یو سیاسي ترور دی. په کندهار کې د ولسمشر کرزي د اکاد زوی حشمت کرزي نن سهار په خپل کور کې په یو ځان وژن کې حمله کې وژل شو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند ویلي چې ځان وژن کې منفجره مواد په خپل لنګوټه کې ارزای پر ځای کړی و. د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی را سره له کندهار د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، په دې اړه تازه معلومات سری
سالی صاحب، تر اوسه هم لا د حشمت خلیل کرزي د وژنې مسؤلیت کمیټه نه دی منلی. د حشمت مړی دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې دی، ویل کېږي چې د کابل څخه د کورنۍ غړي او دغه راز د افغانستان د کابینې ځینې چارواکي د حشمت خلیل کرزي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راسي. لا هم د حشمت خلیل کرزي د کور شاوخوا کلا بند ده او ژورنالیستان ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې دغه د کور ته ولاړ شي. لکه تاسو چې یادونه وکړه، حشمت خلیل کرزي د ولسمشر د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین مسؤول په کندهار کې او دغه راز د کندهار ولایتي شورا ته هم کاندید و چې د انتخاباتو د کمیسیون د لخوا څخه چې کوم لیست اعلان شوی و په هغه کې د حشمت خلیل کرزي رای ډېرې وې. دی په کندهار کې تر احمد ولي کرزي وروسته د ډېر نفوذ لرونکي خاوند و.
رښتینی صاحب، هغه اساسي پوښتنه بیا ولریږي چې په دې وژنه کې څوک لاس لري؟ ځان وژن کوي یا دغه حمله کوونکی څوک، څنګه د کور ته ورغلی او څنګه یې حمله وکړه؟
موږ په پرله پسې توګه په دې باب له چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې وروسته به چې څه ډول حمله کوونکي داخل شوي دي معلومات تر رسنیو سره شریکي. فقط ویل کېږي چې حمله کوونکي مواد خپل په لنګوټه کې ځای پر ځای کړي وو، او د میلمنو په منځ کې د حشمت خلیل کرزي کور ته داخل شوی، او د روغبر پر مهال یې ځان ته چاودنه ورکړې. د حشمت خلیل کرزي د کور په اړه باید ووایي چې په ډن ولسوالۍ کې موقعیت لري، او دغه کور ته چې کم کسان دي تر ډیرو امنیتي تدابیرو وروسته دوی کولی شي داخل شي. لا هم لکه تاسو یادونه وکړه، دغه پوښتنه په خپل ځای پاتې ده چې حمله کوونکي څه ډول دغه مواد ودانۍ ته داخل کړه او به یې ووژي.
ومردل چې د ولسمشر د کازوی حشمت کرزی نن په کندهار کې په خپل کور کې په یو ځانوژن کې حمله کې ووژل سو. نوموړی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید اشرف غنی احمد زید کمپاین مسؤل وو. د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات درکوو. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسله والو کسانو لخوا ډله ییزه حمله شوې ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې چې لا هم روانه ده، په لسګونو وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دی له تازه معلومات سره. شینواري صاحب، جګړه کوم ځای ته رسېدلې؟
ډېره مننه سړی صاحب. دغه څو شېبې وړاندې تاسو سره خبرې کوم، په زه د حصارک ولسوال سره په دې اړه خبرې وکړلې. د ولسوال وینا له مخې د خالق معروف وایي چې د حصارک جګړه دغه غرمه مهال پای ته رسېدلې ده، وایي تهدید موجود دی. دوی وایي چې په هغه جګړه چې له سهار څلور بجو پیل شوې وه، اوس عملا ډزې نشته، خو په ځینو سیمو کې چې تهدید موجود دی، دوی چې امنیتي ځواکونه چې هغه د ولسوالۍ امنیتي ځواکونه دي، له مرکزه هم نه دي ورغلي. دوی قوي مقاومت وکړ، او هغه وسوال چې د ولسوال وینا باندې له زرو څخه زیات وسلوال دوی وایي چې په ولسوالۍ کې چې دوی دریځ بریدونه په مختلفو پوستو باندې وکړل، هغه شاته هم بولي دي. ولسوال سره موږ دغه مسله هم شریکه کړله چې یوازې د ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو پر مټ باندې ته مولي که څنګه دوی جواب دغه و چې د سیمې خلکو پر مټ باندې چې د خپله د حصارک ولسوال دی، او هغه کوم قوم پورې چې تړاو لري، دوی چې هغه قوم د خپل ولسوال سره ولاړ وو، او همدارنګه امنیتي کسان چې په ولسوالۍ کې دي، دوی په ګډه باندې دغه ولسوالو مخه ډب کړي او
شنور صاحب، په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په دغه ولسوالو کې ډېری بهرنیان وه. دغه ولسوال د کوم ځای څخه راغلي وه دې ولسوالۍ ته؟
دغه د حصارک ولسوالۍ چې د لوګر ادري ولسوالۍ سره هم تړلې ده، دغه دواړه سیمې هغه دغه چې د ډیورنډ کرښې تر نږدې پرتې دي. د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې زیاتره وخت لدین وړاندې هم دغه سي دلیز بریدونه چې شوي دي، هغه پاکستاني ولسوال یعنې چې دای کې ځینې پاکستاني تبه هم پکې موجود دي. دا ځل هم د ولسوال په خبره باندې چې ویل کېږي په دې کې پاکستاني ولسوال هم ګډون لري. خدای چې تلفات څنګه وخت دي، دغه مسله هم شریک کړل. دوی تر سلو پورې وسلوال ته د مرګ ژوبې د اړولې دا کوي، او شپږ تنه د خپلو امنیتي سرتیرو د وزنې خبرې تایید کړل چې هغه مرکز ته جسد نیولېږل، او اته تنه نورې خوشي ډاټا تن شوي دي. پکې
ومردل چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې تر زرو زیاتو وسلوالو کسانو حمله کړې وه چې دغه حمله پای ته رسېدلې ده، خو چارواکي وایي چې لا هم امنیتي ګواښونه په سیمه کې موجود دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اختر په مناسبت ځنګړي راپورونه راخلو. نن د کوچنی اختر دویم ورځ ده. سږنی اختر په داسال کې منځل کیږي چې په دې هیواد کې د روژې میاشت د ولسي افغانانو لپاره یو له خونړیو میاشت وه. اجمل ان په اړه تفصیل برابر کړی. سره لدی چې د کوچنی اختر په لومړی ورځ په افغانستان کې د کومیلوی امنیتي پیښې رپورت نه دی ورکړل شوی، خو افغانان سګنی اختر د هیلو او ویرې له یو ګډ احساس سره یو ځای لمانځي. له کابل تر خوست او پکتیکا او له بلخ تر هرات او هلمند پورې د اختر لومړی ورځ په افغانستان کې له نسبی امن سره تیره شوه. امنیتي چارواکي په ټول افغانستان کې وایي چې د اختر لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي، او په لومړۍ ورځ یې د نامنۍ له کومې جدي پیښې سره نه دي مخ شوي.
په شمال زون کې د پولیسو عمومي کمانډان عبدالرحمن رحیمی وایي چې د شمال په نهو ولایتونو کې د اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیول دي.
نیروهای امنیتی زیتام با آمادگی
ټول شمالي ولایتونو کې زرګونه امنیتي ځواکونه مازب کړی دي ترڅو خلک د پارام خاطر سره د اختر څخه لمانځنه وکړي. او په عین وخت کې باید ووایم چې نه یوازې ملي پولیس بلکې ټول امنیتي ارګانونه د دې په هڅه کې ترڅو خلک له اختر څخه پام نه پزا کې لمانځنه وکړي.
پاینال کې د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د هغه چاودنې مخه یې نیولې چې د اختر د لمانځه پر مهال د پولي خمري په جامع جومات کې پلان شوی و. په خوست پکتیا او پکتیکا کې هم د اختر لومړۍ ورځ په نسبي توګه په امن کې تېره شوه. دغلته خلکو د خوښیو په بیلابیلو بڼو د کوچني اختر هرکلی وکړ. د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو په دې سیمو کې د اختر د خوشحالیو څخه په ګټې د وزیرستاني بې ځایه شوو کورنیو او د اورګون د پیښې د قربانیانو د کورنیو لپاره مرستې راټولې کړې. خو د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې په دې وروستیو کې د جګړو او نامنیو شاهده و د اختر په لومړۍ ورځ وضعیت بیخي بل ډول و. د ازادي راډیو خبریال چې د اختر په لومړۍ ورځ دې ولسوالۍ ته ورغلی وایي سنگین داسې ښکاري ده لکه اختر چې نه وي ورغلی. په سنگین کې یو کوچنی چې پلار یې په وروستیو جګړو کې وژل شوی او دوی له خپله کوره بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل
اختر ته مې کالي نه دی کړی. زه زما دوې ورځې څلور ورځې کې چې زه د حجرې سره الم هغه خوشحالۍ چیرې دي په کور کې ګرد ورځ چنګونه خوشحالۍ چیرې دي.
د پکتیکا د ورګون له خونړۍ چاودنې وروسته د تېرې میاشتې د نامنیو وروستۍ پیښه په غور ولایت کې د 15 ولسي افغانانو وژنه وه چې ګڼ افغانان یې وسورول. ولسمشر حامد کرزی هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په هیواد کې روانو نامنیو ته په اشاره ویلي په وروستیو دوو میاشتو کې د حکومت د مخالف وسلوالو بریدونه په تیرو څوارلس کلونو کې د بل هر وخت په مقایسه زیات شوي وو. نوموړي یو ځل بیا له طالب مشرانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي.
د طالبانو پر مشرانو زخت وي چې پر افغانانو جنګ بند او د پردیو تروریستانو
دا کابل خار د یو شمیر جماعتونو ملا امامانو هم د اختر د ورځې په خطبو کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو نه وغوښتل چې د سولې لاره دې خپله کړي. افغانان د اختر ورځې څه ډول لمانځي او په دې اړه څه دودونه لري؟ ابراهیم صافی ورباندې رپورټ برابر کړی.
د اختر ورځ یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې لمانځل کیږي. خو د افغانانو لمانځل د نړۍ د نورو مسلمانانو له اخترونو سره یو څه توپیر لري. دغه مذهبي ورځ په افغانستان کې په خاص مراسمو ځانګړو رواجونو او خوشحالۍ لمانځل کیږي. ځینې کابل خاریان وایي دوی د خپلو نیکونو په شان له دغې ورځې لمانځه نه کوي. د کابل څو تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
شفیق یم د کوریان او اختر خومنګ یو ورنۍ ورځ ده ټول مسلمانان دې ورځ کې او جشن نیسي مان تبن هم خوشحالي کوي کالی کوي نه وي او اختر زور کوي خلک ټول دی ته نو بادام وي پستا وي جلغوزي وي دا کلچی وي خپل تنګ پخېږي ټولې دا موږ هم یو نه استفاده کوي.
زمانه عزت الله ده د نظر اوسیدونکو به په هنه فرهنګ ده وچه میوه می تازه میوه می خصوصا مېلمنو لپاره د خپل گاونډي او خپل خپلوان چرایزي دوستان چرایزي.
په کلی او باندو کې هم زینو خلکو د خریری واجنو رنګ اخیسته. دوی هم وچه او تازه میوه کې کلچي او زین نور په کور کې په خکړی خوراکي توکي د میلمنو لپاره په خپل د سرخانونو غوړوي او د خپل دوستانو هرکلی کوي. په خو به زین زوانانو د اختر لره رسیدو سره د اتن غیګنیونی توپ دانډي هغه جنگولو د اسونو د سورلۍ او زین نور لوبې کولې. خو اوس اکثره ځوانان په اخترونو کې د تلویزیون او فلمونو په کتو تفریحي ځایونو ته په تګ او له ملګرو سره په بانډارونو بوخت وي. د اختر هغه دودونه چې تر اوسه ژوندې پاتې دي هغه د لویانو او ماشومانو نوي کالي اغوستل دي. د ماشومانو له خوا د غټانو د لاس ښکلول د ناروغانو پوښتنه او د غټانو له خوا ماشومانو ته د اختر مبارکي ورکول دي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ادریس حلیمه ما اختر خو زمونږ د ټولو مسلمانانو انانات ده چې مونږ د ورځې کې یو بل سره اختر مبارکي کوو. ماشومان کشران زی مشان اختر اخلي او یو بل کرزو وچه میوه لکه بادام پسته چارمغز.
لطیف د کابل ولایت د خاکجبار د ولسوالۍ په انانه کې داسې ده چې څونه جوړ بد وي دغه ورځ باندې زړه خټوي او مقابل لوري ته لاس دوستي وړاندې کوي چې بس تیر په هیر.
ځینې خلک بیا د اختر د لمانځنه وروسته د خپلو هغو دوستانو کور ته ورځي چې په نږدې وختونو کې یې د کورنۍ کوم غړی مړ شوی وي. خو ځینې دیني علما بیا دغه کار د اسلامي اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي دا ورځې باید په خوښۍ تیره شي. د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي رئیس ډاکټر فضل الرحیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د اختر په ورځو شپو کې باید لا ناوړو خبرو او کړنو نه ډډه وشي.
یو بل ته تګ راتک دا ښه عمل دی او به امید زمونږ دا دی چې په دې کې یو بل ته فاتحې ونه کړي، ځکه فاتحه د خفګان مسله ده په داسې حال کې چې اسلام دې ته د خوشحالۍ ورځې وایي.
همداراز دیني علما وایي خلک باید د خپل کلتور عناناتو ساتلو ته پام وکړي، د اختر په ورځو کې بې وزلۍ په پام کې ونیسي او له بې ځایه مصارفو ډډه وکړي.
له دې سره په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جان قاله کوزین اوري.
یو وزن غژن کې نن د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د اکا زوی حشمت کرزی په کندهار کې ووژه. د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نن سخته نښته وشوه. د حصارک ولسوال حاجي عبدالخالق معروف ازادي راډیو ته وویل نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې وسلوالو طالبانو د حصارک په مرکزي سیمو کې په ټولو امنیتي پوستو حملې وکړې، خو جګړه نن له غرمې وروسته پای ته ورسېده. د کابل نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي لیاو سات زن وروسته په دې ډګر کې د الوتنو جریان بې تعدي شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي بندیان باید د سیاسي او اداري فرمانونو پر ځای د یوې عدلي او قضایي پروسې له بشپړو څېړنو وروسته خوشې شي. اسرائیلي چارواکي وایي د غزې وسلوال د یو تونل له لارې اسرائیل ته داخل شول او په ډزو یې 15 عسکر ووژل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي اسرائیل په غزه کې په ډلیزې وژنې تورن کړل او له مسلمانانو څخه یې وغوښتل چې فلسطینیانو ته د وسلې ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو له امله نړیوال څېړونکي نشي کولای چې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې د غورځېدو ساحې ته ورشي. همدا چې اروپایي اتحادیه نن د بروکسل په غونډه کې په اوکراین کې د مسکو د کړنو په غبرګون کې پر روسیې باندې نوي سخت بندیزونه ولګوي. او عراق د امریکا په ټکزاس ایالت کې یوې محکمې ته د کوردانو له سیمې څخه د خامو تیرو د انتقال د یوې بیړۍ د نیولو دعوا وړاندې کړې.
په لنډو خبرونو کې یو خبر دا و چې په پام کې د اروپایي اتحادیه نن پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. ویل کېږي چې نوي بندیزونه به د روسیې د سترو بانکونو فعالیتونه محدود کړي. اروپایي اتحادیه پر روسیې دغه نوي بندیزونه په اوکراین کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو څخه د دې هېواد د ملاتړ په خاطر لګوي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
اروپایي اتحادیه نن پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. دغه بندیزونه به د روسیې مالي، انرژي او دفاعي سکتورونه په نښه کړي. د اروپایي اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو سفیران به په بروکسل کې په غونډه کې دغه نوي بندیزونه نن تصویب کړي چې پکې د اروپا مارکیټونو ته د روسي بانکونو پر لاسرسي، د دې هیواد د انرژۍ له سکتور سره پر معاملاتو محدودیتونه او پر وسلو او هغو موادو چې د دو اهدافو لپاره کارول کېدای شي بندیزونه شامل وي. د اروپایي اتحادیې سرچینو له مخې د غراز د اتحادیه په پام کې لري چې د بندیزونو په هغه فهرست کې د اتو نورو افرادو او درې شرکتونو نومونه ورزیات کړي چې د اوکراین په شخړو کې په لاس لرلو تورن دي. دغه نومونه به وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې په رسمي اسنادو کې ثبت شي د چهارشنبې په ورځ په ډاګه شي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دغه نوي بندیزونه به د روسیې د سیبر بانک او وی تی بی بانک په ګډون د سترو بانکونو فعالیتونه محدود کړي. د راپور له مخې دغه نوي اقدامات د هغه پلان یوه برخه ده چې هدف یې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشارونو زیاتول دي. پوتین د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې تورن کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې روسي بلتون غوښتونکو ته روزنه، خلک او وسلې ورکوي. روسیه یاغیانو ته د وسلو له ورکولو انکار کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال تونی بلینکن د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې اروپایي اتحادیه باید پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. موږ تمه کوو چې اروپایي اتحادیه روانه اونۍ د روسیې د اقتصاد د اساسي سکتورونو په ګډون د هیواد په وړاندې د پام وړ نور اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالات به هم په خپل وار او له اروپا سره په بشپړه هماهنګۍ نور اقدامات عملي کړي. پر روسیې د غنوي بندیزونو لګولو غوښتنه وروسته له هغې زیاته شوه چې د مالیزیا د هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه د جولای په 18 د اوکراین په ختیځ دونسک راوغورځېده. لویدیز روسي پلوه بیلتون غوښتونکي د دغې الوتکې پر ویشتلو او نسکورولو تورنوي، او روسیه هم په دې خاطر ملامتوي چې دغو وسلوالو ته یې داسې وسلې او تجهیزات ورکړي چې کولی شي دغسې یو کار وکړي. روسیه او بیلتون غوښتونکي وسلوال بیا د دغې الوتکې د راغورځېدو ملامتي د اوکراین پر حکومت اچوي. تېره اونۍ هم اروپایي اتحادیې په تور لیست کې د 15 نورو افرادو او 13 شرکتونو او ادارو نومونه زیات کړي وو. په دغې لیست کې د هغو روسانو او کمپنیو نومونه شامل دي چې د اوکراین په ختیځ کې له وسلوال پاڅون سره اړیکې پالي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي چې بیلابیل سیاسي، اقتصادي او تفریحي پروګرامونه درته لري. کابل سټیچ د ازادي رادیو فیسبوک باندې تاسو خوشاله لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او باسونه کې برخه واخلې چې پاتې د facebook.com/azadiradio. کور کلی اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې د ورزشي فعالیتونو په اړه د ازادي رادیو اونیس پروگرام مهیروي
د لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لویو بخونکو خدای په نامه د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې کې چې جوړ راغو خوشاله اوسئ. له ټولو مخکې اختر مبارک. په دې هنه چې د اختر ورځې په خوشحالي سره تیر کړي. لوبغاړو تاسو مو نه هېر کړي. د اختر په دې ورځ مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لاسترولونو په اړه باندې دوه خاغلی میلمانه سټوډیو ته رابلل دي. ډاکټر نور محمد مراد د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس او شیراغا همکار د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم منیجر یا مدیر. دوی ته ډیر زیات ښه راغلاست وایو.
کورمدان، زه هم خپل وار سره تاسو د رادیو له طریقه ټولو وطنوالو ته د اختر دی واړه اختر مبارکي وایم او پروردګار دی وکي چې هر ورځ د اختر وګرځي او افغانستان ته د خوشحالي او د نیکمرغي او بایسو ګرځي د اختر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره سلامونه او نیکه هلی وړاندې کوم ټولو هیوادوالو ته چې څوک دا پروګرام اوري او په دې هیله چې ښه د اختر ورځ ولري.
مننه کوم تاسو نه دواړه. زه خپل طرف نه هم تاسو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې کې خوشاله ورځ ولري اختر پر. ډاکټر صاحب، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له اختر مخکې افغانانو ته د اختر راوړ او بل اخره د زیمبابوي په وړاندې دوه لوبي وګټلې د یو ورځنیو نړیوالو پاړه باندې دی پاړه کو وضاحت ورکړي.
رښتیا هم د دې ستري بریا ټول ملت ته مبارکي وایي او خدای دې وکړي دا د دوی ایدي په توګه قبول کړي او پاینې وخت کې موږ نوموړې بریا ډالۍ کوو د اورګون او د څنګه مخ کې اسې بدخشان کې څومره پیښه شوه. خدای دې وکړي دا د یو د پاتشونو ته د مرهم بایسو ګرځي. ډیر غټه بریا او اصلا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته سي په تاریخ کې لومړي ځل لپاره افغانستان سره مخامخ شوی او سیریز برابر کول او په دی اخیرو کې دواړو لوبي سر په سر ترنه غټل او رستي لوب په خو تفاوت سره ترنه وغټله. د ما په نظر شاید افغانستان یو لکه جام جهانی ته سیمن کلی دومره ارزښت لري په خپل ذات کې. په عین وخت کې افغانستان سیاغه کومه داوی درلودل نړیوال د سیمنګ له بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره لوبي کول شو. حتی تاسو په پروګرام کې مونږ ورزې په دې باندې خبري کړې و هغه ته ډیره بریده ثابت کړه. نو هم زیمبابوي ته په زیمبابوي کې په خپل کور کې ماته ورکول د ما په نظر بهترینه ایده ده. خدای دې وکړي دغه سیدی یعنی همیشه د مونږ لوبل راوړي.
همکار سه په دغه ټیم کې چې زیمبابوي ته لاړه ډیر نوې چهرې وي، ډیر لوبغاړي لنو لسکلن راغلي، عثمان غنی، اشرف الدین، اشرف اشمت الله، دوی ډیر خو زلیدل. دوی پاړه کوي چې څنګه لوبغاړي زمتونه مو پیوستلی په دغه مرکانونو کې
تبن یو خبره ده. کچیر ته مثلا یو ملي لوب ډلې ته یو لوبغاړی زی هغه نوروز منګل جاینی سی نو هغه به یو ډبل پرفارمنس کی، یعنی دغه نه به یو په دوه باندې خزلیږي خلو به تر سره کېم. دا راستا سو کتل سی په دا وس لوب ډله کې تقریبا اکثره ځوانان دي، 50% ځوانان دي. سپیغه کې عثمان غنی د ډیر خو زلې دا نړیواله اولنۍ سلیزه هم وهله، هغه هم د فل ممبر خلاف اولنۍ سلیزه وې. همدار شرف الدین اشرف تاسو یادونه وکړه چې درې لوبغاړي وسوځول، همدارز نور آفتاب عالم تاسو ګوري هغه مو تقریبا ځوان لوبغاړی ده، اکثر ځینې نور د داخلي کرکټ نه لوبغاړي نو وس الحمدلله موږ نه یوازې داسې ملي لوبډله لرو او کچیرته ملي لوبډله کې هم د سن نوي موږ کوم ریپلیس نه لرو، هغه د موږ د سترګو تور دی ولی موږ هر وخت ان شاء الله تعالی یو داسې بیک اپ یو داسې شاته لوبغاړي ساتلی دي د افغانستان کرکټ بورډ کاغوی ته قراردادونه ورکړي دي تر څو پر هغوی له موږ سره اوسیږي او د ملي لوبډلې لپاره لوبې وکړي، نو واقعي سي خلاص راوړنه داسې د ځوانانو شتون په ملي لوبډله کې ولته ده.
ډاکټر صاحب، تر څومره پورې به دغه سکواډ پاتې کیږي؟ تر ورلد کپ پورې، ورلد کپ هم رانږدې دی، او څومره به په دغه ټیم باندې نور هم کار کیږي؟ دا ټیم ښه ځلېدلی دی.
نوموړی سفر یو امتحاني سفر هم و، نه یوازې موږ د مشر لوبغاړو بلکې د ځوانانو لوبغاړو لپاره سي څنګه دی هغو هغه ظرف سازي اوس اندازه کړو چې آیا هغه د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو ته ورته دي کنه، او ډیر لازمه اوس هغه باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد پر خلاف ارزیابی کړای شو. نو الحمدلله د مونږ په نظر د مونږ د پلان نم یو یو 15% خلاص راوړنی درلودلې په مجموع کې، کځوان لوبغاړي دي، کپخواني لوبغاړي دي، ټول خلاص راوړنی کړی دي، او دا لړۍ به ان شاء الله ادامه پیدا کوي، او د نړیوال جام اخیری سفر سے نړیوال جام نو مخکې موږ لرو هغه د ویسټ انډیز ده، تر هغه وخت ته پورې به ان شاء الله موږ په لوبغاړو په ظرف سازی کار کوو. خو یو څه توپیر سي دا نوموړی سفر لري د زیمبابوې، د دې سفر نه وروسته به موږ شل کسیزه لوبغاړه یا لوبډله انتخابوو چې هغه به بیا د نړیوال جام لپاره تر اخیره پورې په هغه باندې موږ کار کوو. دغه لاسته راوړنو ته په کتو سره موږ ډیر پر امید یو چې افغانستان به ډیر حیرانوونکي پایلې ولري ان شاء الله په 2015 جام کې.
یو زیر هو تاسو وکړه چې ویسټ انډیز ته روانېږي، دغه له دې مخکې چا نه اورېدلی دی، په اړه کله گزارت ورکړي دا به څنګه ټیم وي او چا سره به ویسټ انډیز له ملي ټیم سره به وي که څنګه؟
اصلا د ویسټ انډیز ملي ټیم په څو برخو ویشلې ده، موږ او د آیرلند دواړه ټیمونه ورزیدې په ځای سیالته بین المللي لوب باندې تر اوسه موږ تفاهم ته نه رسیدلی، خو دا په جنوري میاشت 2015 کال کې ده. د ویسټ انډیز د ایلیټ یا غوره لوبغاړي سي دي، دوی نه درې ټیم دي، یو د آیرلند او د افغانستان ټیم دي، دوی په منځ کې به لوب کیږي، په ویسټ انډیز کې به کیږي. هدف دا ده موږ هغه اخیری آمادگی اخیری لوبی اخیری تمریناتی لوبی باید وکړو او بیا وروسته استرالیا ته ولاړ شو. خو دغه نه مخکې موږ د متحده عرب امارات سره هم یو درې یا څلور بین المللي لوبی ولرو، او استرالیا او نیوزیلند ته هم موږ سفر لرو، دا هم دغه جام جهانی دی آمادگی برخه ده.
همکار صاحب، د 19 کلنو ټیم پاره راته وایي څه کارونه کوي اوس وخت او د اختر نو وروسته به څه پروګرامونه دوی ولري؟
بالکل، لکه څنګه نه یوازې داسې په بین المللي ساته باندې موږ د ملي لوبډلې خلاصته راوړنې دي، بلکې تاسو د نسکلنو ځوانانو هم ولیدل چې پرله پسې درې وارې جامې جهاني ته لاره پیدا کړې ده، همدغه لړۍ موږ غواړو چې جاري وساتو، څلورم وار هم جامې جهاني ته لاره پیدا کړو. نو ځینې لوبغاړي سي دي هغه موږ سره کولای سي دي، تیر سکواډ نه سي هغه سینیئر هم دي او پیغو باندې ډیر زیات کار شوی، په کیمپ کې تقریبا شپږ لوبغاړي، خو ځینې لوبغاړي موږ داسې غواړو چې تقریبا د دوی سره سره شل یا 15 لوبغاړي نور پیدا کړو. نو دغه لپاره موږ تاسو ریادو لاره یو فرصت ته په 9 اگست باندې اوپن ٹرائل په کابل کې ترسره کیږي، ازموینه ده، اخلاص ازموینه هر سړی کولای شي چې د هر ولایت نه یا کدلته وي، هیواد کې وي، که د هیواد څخه د باندې وي، او د دین نسکلونو عمر کې وي، کولای شي چې بالینګ برخه کې ښه پیاوړتیا ولري یا بیټنګ برخه کې راتلای شي. ازموینه اخیستل کیږي او ان شاء الله حق به حقدار ته سپارل کیږي لکه تر اوسه سپارل شوی ده، او موږ هم داسې ټیلنټ یا استعدادونه پسې ګرځو چې آئنده کوم را روانې سیالۍ سي دي دغه لپاره دغه ترسره کیږي. ازموینه چې هغه د کویت په هیواد کې ترسره کیږي د اکتوبر په میاشت کې، هغه هم جامع جهاني ته دغه نه اي سي سي ایلیټ کپ په نوم باندې سیالۍ دي، دغه نه یو لوبډله بیا جامع جهاني ته لاره پیدا کوي. نو دا ورته لږ هغه پړاو هم لږ سخت کړی آسیایي شورا، نو موږ هم غواړو چې ښه تیاری ورته ولرو او ښه لوبډله دې لپاره هم یو اوپن ٹرائل یا کوم خلاص هر سړی کولی شي چې راشي او دغه کې ازموینه ورکړي.
ډاکټر صاحب، را به شو داخلي کرکټ ته دلته د اختر نه مخکې یو میلمستون فکر کوم پرانیستل شو، دې په اړه معلومات راکړي دا څه رقم میلمستون دی، کوم سہولتونه پکې دي؟ کپلانډ ته
میلمستون د موږ د پرمختیايي چارو هغه لړۍ رسیده تمیاشت یعنی الحمدللہ منگ دفاتر تاسول دفتر الحمدللہ یاسری دفتر لرو دی اسری دفتر ترڅنګ اوس منګ یو مل مستون جوړ کوم خو ملي لوبغاړی یا دی زون په سطح سکوم غره لوبغاړی دی براتل بدبختانه بیا په پوټلونو کې او بیا په اوټلو باندې منګ زافی روپی مراتل او دی اوټلو ترڅنګ هغه ظرفیت سازی دی یو خلو بد یو دی دی میدان نه بیرون ظرفیت سازی پروګرامونه دی پیغه معنی هم منګ دومره غالب نو سی هغه دی لمن سره صدر وی ساتي او منګل ظرفیت سازی پروګرامونه ورته جوړ کو نو الحمدللہ نومړې مل مستون نه واځي مل مستون ده بلکې دی جیم ډیر فوق العاده او ډیر عصري دی دی فزیکی تمرین لپاره ورته ځای لري او د دې سره څنګه کانفرنس او د ظرفیت سازی او ډیره وسیع خونه لري سپکې څلويخ نفر ته ظرفیت سازی پروګرام څومره سیاسري مدیریت باندې ولاړ شیان دی لکه د مایک او د پروجیکټور او د نور وسایل دا ټول استاپ کې هغه هم لري نو ان شاء الله اوس کله موږ ملي لوبغاړي راځي یا د زون په سطح لوبغاړي راځي موږ یو ښه منظم ملمسون ورته لرو او دا په خپل یو ګام ده موږ بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد طرف ته باید روان شو ان شاء الله
نور محمد مراد او افغانستان نولس کلن د ملي ټیم مدیر شیراغام کار لتاسو مننه کوم چې د اختر پروژه کې راغلی او زموږ بلنه مو منله کور ودان
کور مو ودان
تاسو نه هم مننه کوم ډیر مننه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې او مزه صفی الله ستنګ ځای پاک او بخون کې خدای سپارم ښه شی به ولري
آزادی رادیو ل آریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ ل دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شئ.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو اختر مو مبارک شه
یہ اختر می محبوب رے جمعین زڑگی ڈے بابے
د کور کلی د خبرونه په کابل کې د ازادي رادیو همکارانو ته ځنګړې شوې ال دنیا وروچه په اختر کې څه کوي څه برابر کړي او چیرې دي
د اختر می محبوب رې د مېن جوړګي دی وبه د پرشنا د شمن چې وبه ران لاړې سرلم وبه
میرویس امینی هغه څوک دی چې تلی په شونډو مسکه خوروي ښایي همدا د دې سبب شوی وي چې دفتر د موسیقي خپرونه ورکړي مرکه مو سره کړي او رو چې په دې اختر کې په خپرونه کې څه بدلون راوستلی کنه
ولد د موسیقي په خبرونه کې زه فکر کوم تنو ډېر نصرت لري په دې چې تاسو پروګرام اوري او دین کې اوري د خلکو غوښتنه موسیقي ده لیک لري ایمیل لري او ټلیفون کې شیر لري یا نو وخت مرو سي په خو به دوی موضوع خپل انتخاب وله اوس موږ هر غونی یا موضوع ورکو چې په موضوع باندې د سنس موږ هم شمر تل سپینځره خو څلور لخه تاسو خبرې وکوي فقط نیمه دغه
ځینې لري موسیقي خبرونه چلون کې چې دی او سندره چې خپل خوخيږي اما غا نشرې بیا وای وای دوستان فرمایش راکړي تاسو به دا کار نه کوي که څنګه
دا سخت ساله شوشت جان دا مکان
طبعا دا کارم کړی ده
لاستلی لاستلی خیزه باید اقرار وکړم په دې موک دا کوشش کړی چې نوی سندرغاړي خپل وادول پرو پیزنو درې کاله مخکې زموږ هیوادوالو پنځه محدود یا شپږ نهایت لاس سندرغاړي پیزندل هغه هم ښه سندرغاړي موږ نه وایو چې خدانه خواسته ښه سندرغاړي نه و دوی فکر کوي چې ټول افغانستان هم دغه لاس سندرغاړي لري ورو ورو موږ دغه کوشش کوو چې سندرغاړي معرفي کړو نوی اوس زموږ هیوادوال موږ کوشش کوو چې پخوانی در سره ځندې کو دوی کوشش کوي چې نوی سندره پوي
کمرکه په دې خاتمه کوي چې د چا سندره مخ خوښيږي ډیره خنوس کوي خو یو قسمت به درته نشر کو
زه خپل ډیر زیات خوښيږم همیشه اورم سندري د کرم خان سندري
خیر تو متنا ور پسر کا بیا پیدا ټول کله خبر کا او جانان تور صدر پسر کا ځان مرول کچ چرګ درولېګ ما جانان ترا تیا دیگی زمانت کلہی
او ما نیازی به د دفتر لکارونو سره کله نا کله نقاشی هم کوي لغنم پختلی چې پانزورونو کې داسې کوم څه شته چې اختر پکې ښکاره شي خو هغه په پایل کې د اختر په ورځو کې د خپلې سیمې په دودونو هم غږیږي
دودونه او رواجونه خدا سي دي چې ځینې شرایط ولاندې کړی دي ځینې خلکو بدل لا بدل کړی دي او ځینې داسې دي چې تر اوسه هم پالل کېږي پخوا چې دا حالات یو څه ښه وو زموږ د سیمې خلک ډېر مست و ډېر ښه ډولونه به وو د دې نه علاوه دا زموږ سیمه شلګر بولي شلګر د نیزې معنا ورکوي د نیزه بازي لوبه چې دا زموږ په سیمه کې له ډېر پخوا رواج ده او زموږ د سیمې سپاره چې دي دا ډېر مشهور دي چې تر هغه ټولو مشهور یې چې اوس هم نوم لري په پکتیا او غزنی او تقریبا په همدې سیمو کې چې د نیزه بازي لوبه کېږي فتح محمد نومېږي چې د الجیان د کلي اوسېدونکی ده دی ډېر تکړه سپور ده نو زموږ د سیمې داسې دودونه دي داسې رواجونه دي او په پخوا وختونو کې د ښځو میلې هم وي څه چې ماله د سپینسرو اورېدلي دي د یولسمې په نوم یو زیارت و چې دې زیارت ته به دا خلک راتله او درې ورځې به د مېرمنو میله وه سپینسرو چې ویلي دي دوی ویل چې یو وخت کوم خرکار راغلی و دلته دغې میلې ته د ښځو بیا خو څه به یې کړي یا بې نه یې کړي په هر حال هغه ښځو ته یې رانیولی و بیا یې تړلی و
ومان صاحب لکه څنګه چې مونږ خبرې تاسو له ژورنالیستیکو کارونو سره نقاشي هم کوي اوس په دې لږ خبرې راته وکوئ آیا داسې کوم څه هم انځور کړي دي چې په هغه کې یو څوک ورته ګوري او درک کړه چې په دغه انځور کې اختر ده
دغه نقاشي چې زه کوم دا د غنمو د دروزي نه یا د غنمو د پلال نه کېږي د نیزه بازي څو تابلوګان لرم چې په ما په خپل هم ډېرې ګرانې دي
یعنی هغه په غزني کې د اختر دود ښیي اوس د اختر ورځ ده که په دې خبرې وکړو تاسې څنګه سره داسې کار ډېر لرئ په دفتر کې مصروفه یې زیات وخت هم پیدا کړی چې ځان ته کالي واخلئ د کورنۍ غړو ته ځان ته
فرشتې کالي مې نه دي کړي
بېکاره سوی نه یې کولی
وخت نو دا څو ورځې ډېر سخت مصروفه و
ډېره زیاته مننه عمان صاحب د اختر راتلونکې ورځې م له خوښۍ ډکې درته غواړم
ډېره زیاته مننه ستاسو نه م او ستاسو د دې خپرونې له طریقه زه د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ټولو دوستانو ته چې زما غږ اوریم د اوس د اختر مبارکي وایم
مننه
روز تیر شوی اختر راغه پیغلی لجا دیخ پلا سنا اسر کبینا
شعر اف شاعری هم هغه څه دي چې ځینې کسان استعداد لري د شاعرانو په خبره شاعر ته شعر الهام کیږي زموږ همکار نورګل شفق باندې هم دا الهام شوی لکه خپل یو شعر سره دا هم راته وایي چې اختر ته کوم شی د ځان او کورنۍ لپاره اخیستي
ولا اختر خو نو د خوشحالي ورځ وي او وایره ورځ اختر هم نوي کنه نو په کال کې دوه اختر لرو باید په خوشحالي ولمنځل شي نو اختر ته خو مام کالی می کړی دی او پلار ته می موکړل ورور ته می موکړل خویندو ته می کړی
لکه څنګه چې موږ تاسو ډیر دوستان پیږی ته یو تکړه شاعر هم سره دې نور کارو په رادیو کې کوي نه تکړه یا کله چې اوس یو شعر ته وایې ځکه د اختر ورځ د دوستان غواړي چې د خبرو له ځای شعر ووري
شهمنه خدای نه یو غوښتنه ده لوی خدایا خدایا صدقه دې شم دا کانی نور راوی لیکړه دا سپینو رکیو پسې شاته لیوان ستړی کړه خدای دا رواني او به توې په دې زړونو کړه خدای دا لشور ډک سرونه را نغلی کړه خدایا چې پلمون درته درېګم شرمېګم دا دې ما دعا د مغفرت چاته و نکړله خدایا صدقه دې شم لنور دې قربان شمه برخه دې لرحمه لګ راکړه چې انسان شمه پوه دې تا په ذات به شمه او پوه به مې په ځان شمه بیا به الا الله کړم چې لسره مسلمان
مې دې زیاته بریا دې غوړم او دې اختر پاتې ورځې نیک مرغه درته غوړم چپټالو نو
پیغله نه زاګي
اختر چپټالو نو پیغله نه
راځو خپل خځینه همکارانو ته دوی ته د دفتر لکارونو سره د کور کار هم ورپغاړه ده د چې څومره خپل شخصي ژوند ترسیږي لینا شریفي څخه مو پوښتلی
اختر کې خو د ښځو او نجونو د کور پاکاري او کور منظمول او جامې تیارول او دا مسائل ډیر زیات دي نو په دې اختر کې ما تقریبا دوه اونۍ مخکې کار شروع کړ او دا مې داسې تنظیم کړ چې هغه کالي مینځل او د شین په مغ دوه ورځو رخصتۍ کې وسی بیرته او توسی بیرته په جای سي د شپې له مخې ما هم کار کړی او هغه کورونه پس نه دی پاتې پم دې اختر کې جامم ځان تمیم کړي کورنۍ غړو تمام کړي میوه هم تیار ده کورم نام خدا پاک منظم ده نو د سې جدي ستونزې سره نه مخامخ شوی دغه راز دفتر په مخه کې دفتر کې هم کارونه زیاتېږي ځکه چې د ورځنۍ کارونو ترڅنګ باید دفتر لپاره ځانګړي پروګرامونه هم ولرو نو دا هم او دا هم تر سره شوی
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کور کلی خبرونه کې موږ د تمثيل برخې همکاران هم لرو نن به تمثيل نه پکو لاغوینه هم په اختر کې د دودونو پاکلې پختو دا به هم راته وایي چې اختر ته کومه تیاری نیولې وي
اول به شروع لسترجن وکړو سترجن اختر ته د څه تیاری نیولې څه دی وکړه
اختر ته خو نو د کور کارونه چې کوي شي زبل څه کار لري دا د کور کالی پرمینځه پر دې پرمینځه پر شنو پرمینځه ابل ورځ لاړه لمه چې جوړته می کالی اخستل همداسه ناسم د سکول بکس څخه خيو وي
د اختر لپاره د کالی
اختر د لپاره می کالی جوړته جوړه وړله د سکول را څخه غلا کی دا دکاندار په سیو لاړی وینول
ښه
ا دوی چې زه تر شیدلې ایوه پاته وا بکسه کې بیرته د دکاندار او په ترته ولیدلې کنه او زه ته مې وکړل او زه ته مې بیا رسمي کوي ما بیا دې بازار ته نه راځم بل بازار ته ځو غلای کوم
ځکه راځم پیسې دې پیدا سولې
لازم ما جاجو به خاطر اده
بیا څنګه کالی دې واخیستل ک جګرخونه سو بیرته کور ته راغله
په مغز لسته جګرخونه سم کور ته رااله ما بیا د سبا ته ولاړل ما کالی مې واخیستل د اختر جوړه مې وړل
ښه خبر خدای وس پیسې دې پیدا سولې سپینغر ته څنګه د سې ایران ناستی که لیسی رو توی اولی دی اختر ورز ده
دی اختر ورز خدا خدا قد دی اختر مصرفونو حیران کرده امزا
چی دی وقت شدل چی ایران اکلی
که هیچ چی ما نخلی نو هم ایران بوی ورتا او که وای خلی هم ایران بوی
ایتال داغ چیرین دست خکاری لکه داغ طول سودا چی کور که ورینداری پزور در بندی اخیستی هم دسی ده
یه را که طول نی اخیستی نیمی نزیاد پزور را بندی اخیستی
زکه زمان
نه لانجی هم زکه نکولی چی روژه و او پر روژه که باید همیشه سره و سلو کی
خا بیاس در طول تم پا خبر یا خبر لاری وادی خستل
نو پا یوا خبر چیر ده گیگی و تا مجبور تنگی کرم ماشه لانا با
سو زلبی در طویلی
یره درې څلور ورځې خراب شي وا کله به یو څور ته ویل کلم بل څه بل اخر کله کې تر هغه ونی ولم چې دا پیسې به اخلي او زیب او مازیګر به سودا راوړي
د کوم شین وستانه غوښته وای اخلي غي په زور در باندې وخستل
ولا خو زنه شین ولا کته نه خود او کشمه شو د غشین خو د خو معمولا باید واخلي
او
دا خو مخبل مخستل چې میلمانه راځي خو ته باندې غشین خو به یو لاس خو هی روزه تیر شوې ده باز شین مثلا دی
پردی
پردی هغه یو خبره وا کریشه در تایم پردی هم زمونگ زدی وی باید اخیستیم وی خول لکه دقا چا خبر ما تویش دری رقم تازه میوه راوڑا چلور رقم راوڑا و دی سر مثلا جوس راوڑا دری چلور رقم جوس راوڑا نو ما وی دا خزی دقی دست ضرورت دی خو یو رقم تازه میوه بسته یو رقم جوس بسته چا از دلو جوس خوری دا چا از دلو تازه میوه خوری چا از دلو وچه میوه خوری دا غادی خوب دقی بانیم لگ زره سر خواب بادا شوا
خدای دیو کاتی اوز بیرت پخلاسوی چنگ اوز اغا ستون جیل سوی
نه پخلاخ پا مغا ورز بیرت شو خو اغا سه چه اغی ویل اغا سی مونش و اغا سه شما ویل اغا سی مونش و اغا منزله حالتی ونی و خدا
خود داره اوکرا
او تفاهم تو رسیدو
او منه نه روزو انیسی جانی تا اوز به تاسی را توی چه یختر پا کارو چوم را ستری سوالی تاسی هم دی کور کار کوی هم بیرون کار کوی اوشتاو رسیده سوی کنه
او فرسته جانی کارون خود دیرو خو ستری هم دیر سولو نوزه که زنن دستی خسته کارو ما
نه خدای دینه که تازه کاری گی که چه هم روزه تی رسوی خود تاسی بیاد تازه ای اوز که دارو توی چه ماشمانو تا دی کالی خپلا کور که گندی پخیات گندی چه رقم
والا فرشته جانی رختیا در توی مسی ما مخ که لروزی زی پایدم سی روزی که دیر تاونهی نلرم نسیم گرزی دای مارکیتو که دامی مخ که لروزی نده تسمیو
عجب کار خطا سی کرده
و عمال تا می کارو نخلاص که زی که پر روزی که زی دیر تنبلکی گم اصلا
بیرته براو گرزو سپین غرتا باختر که داری خزو کارو ندیر زیاد یار دخه ملمان رزی چای دم که دالوخی بیرته پری منزا پزای که پدو خو کارو که تلخ پلی مرمنی سر چوم رم رسته که
پورا مرسته ور سرکم
پاگی خوبم بیالانجان نکه از دا کار کم دا کار نکم
نه 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 پاگی که ده زمونگ دالانجان نظر اغلی تروس پوری چه ما تی ویلی وی چه دا کار وکا او یا ما ور تا ویلی چه ولی ما دا کار وکه تفاهم سره چې لروی ز پویګم چې هغه وزګار نه ده هغه د ملمنو سره نه سره چې ز پاسیګم یو کار کوم یا کله ز ملمنو سره نه سم هغه پاسیګی کار کوي
ښه سترجان تاسو سره په کور کې د کور نارینه څومره مرسته کوي دغه کورونه یو ځای مخکې بوزي
فدشت جن په کور کې یو ځای مې د کوچنیانو په لړ دی
ها دوا کسې
او دوا کسې نو کوا کڅ ته نو سز ما سره ډېر مرسته کوي ډېر کار هغه کوي صرف یو د ماشام ډوډۍ زور ته تیاروم نو ډېر ام کاجی را سره کوي او دخته په ورځ نو تبان شځه په کور کې شځه خپل کار کوي او بیا زما د کوچنیانو په لړ مشر دی نو په ولر دختر ټول د خپلوان زموږ کړه راځي نو په دې حساب کار زکو من ورته بیم در سره ولر بیچاره
بیا ملمانه چې راځي غوډي مرسته نه کوي مثلا کې جنکی وسره
کوي در سره ټول دوستان می هر یو چې راځي زموږ کړه واقعا ما ته صرف دغه نوای چې مرچی شي وکړو اما غره نو مې زور ته کوم ټول کار دی
ترغه زې خبره مې تاسو اولادونه ټول مسافر دي څنګه په خطر کې به ټلیفون درته راکړي تاسو ورته کوي څنګه
په خطر کې بس تخته په ولر ټول ټلیفون نه راته کوي هغه یو لور مې دلیا دغه د اختر په ولر ورځ راځي را
واده ده
وو کغه واده ده اختر ولر ورځ مشکره راسي او نو نو ټول ټلیفون کې نوښتې دی عمل
اختر مبارکي ماشومان ته کوم شاین ورکي په کلک خو معمولا رواج داګي ورکي چار مغز ورکي دلته تاسو چی ورکوي
دلته خو فکر کوم ټول پیسې ورکي کنه
تاسو پر نظر کوم شاین ماشومان ته ورکول سي په اختر کې د اختر مبارکي په نوم سي ناروغ نه سي یعنی لګټ نه تاوان ډیر نه سي
د ما په نظر په مدغه کالې خوشاله سي نو ایز هغه پیسې سم نه دي سي ورکول سي
او په خپل څه جاني زما په ګمان چاغه د کلی رواج ډیر ښه رواج دی مثلا اگر ته جوشی غټ ورتلری اخو خوري و چې مې واده مثال په لاس کې ورکی په جيبو کې ور اچي خوري یا دانه کلچا ورکی یا په کول کې کلچا پخکړي په لاس کې ورکی هغه غټ ورتلری دا چې پیسې ورکو بازار ته ولر څه شي واخ
مانه نه ډیره زیاته لتاسي درې ورونه راتلون کې ورځ دې اختر خېدر ته غواړم
مانه نه چې مرته مو وخت راکې چې څوک لمه خبري مو وخت لري
مانه نه ډیره
Мајен жиги девове Депрешна дешма чебаве